افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې، بیا مو هم سهار نیکمرغه او د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13مه، د اګست میاشتې 8مه. د دې خپرونې ډیر وخت د ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوی دی. د راپورونو په لنډه برخه کې اوري چې په ایران کې یو بیا افغان وګړي اعدام سوي دي. د خپرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یې 1.5 طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ولې لکبله د اندېښنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 لدې کال کې په افغانستان کې شاوخوا 438 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي لکبله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورس کې ملکي سیمې پر راکټونو ویشتلی دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کې دي. د کورس سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخوا روس پلوه رسنیو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څوکلي د روسیې په خاوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبې په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوه چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلي ځوانان وژل سي وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بې ثباتۍ د عواملو له ملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یوه چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخی الوتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لرې کړ. د تونس د ولسمشرۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د هاشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوري ټاکل سوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدې کال د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجلا بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل سوی وو. میرمن نجلا هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لرې کړی سوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړي. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بے وفاوی. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو لنډې برخه ته ورځو. د دوو افغانانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. له دې سره په ایران کې د سشکل له پایله د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له سپی ولستانک زیناوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې 6 کسان اعدام شوي چې 2 افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثر د خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کنړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسېدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي، ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هر ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هر ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو چې اعدام یې نه کړي.
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دی او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال وسم بد دی. ژوند ډیر تریخ دی په ایران کې. د مسولینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی هول کیږي، افغانان ګیرو کول کیږي، افغانستان ته استول کیږي، نور دې چاپی ودرول شي.
ایرانی چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجه او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هیواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېریو ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 او د نرسنګ له 3 دورې څخه شاوخوا 130 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېری د 12 ټولګیو فارغو افغان جون او ځوانانو چې پخوا یې حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې هم داشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي. چې لا هم مونږ نن په ډېر ویاړ سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باورې یم چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي، خو د دې برخې د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسي څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضي محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري په میړ ورغړه ده. دوی ځانونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخه کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنې دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینه زر تر زره برابرې کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټولو محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته، د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه مساعده کړي ځکه هر ځوان هر محصول چې کله فارغيږي د دا خواهش وي دای ته موي چې دوی باید یو ښه آینده ولري یو ښه وظیفه ولري
سره د دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیو کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ یو وسیله ګرځي ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره آشناسي که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي یو خدمت ته وړاندې کېږي هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري النور حکیم تڼیوال قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي
وینځنه په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
ځینی سوداګر او لری چلون کې غشتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ را تګ لپاره د لن مهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل سي لیوی اونی زیات مده کې چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لن مهاله اسنادو یا ټي اي دي لرل جبري کړی دي تفصیل له خیبر د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې
په تورخم کې و سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د ټي اي ډي په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دی ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجران ته مونږ ټرانسپورټران ته زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي او بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي ډېر زیات تکلیفونه دي دوی پر نه وبښتا نه سہولت شته د پاکستان او افغانستان د په بارډر باندې د ټیټ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چکم غړی ان اوټ کګي ټوکن اور کګي او ټوکن نه بعد په درې ورځو کې دنه دنه سرټیفیکټ اول اور کوي ټیټ کاغذات چې ملاو نشي په درې ورځو کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تک را تک اجازه تر کې یو پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه څلورم خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورت چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورت دی په کار چې په
ایمل خان شینواری تور پور ریکارڈ چې دواړو خواو ته د ټي اي ډي په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوای خو اوس د جنټانو په ذریعہ ترې لدین زیات ډالر اخیستل کیږي
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتري چې تر پټ راوتري چې دین $500 اخیست $100 لري په کار د انلاین جمشي چې دا تړ په ټیم کې ختم شي
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې د اسناد لازمي کې دول وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتل او هغه سوداګر او ترانسپورټرانو سره ډیر متاثر شوي چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل
خو دا څه چې د مخنا پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې هغه سرورټي اډي فارم خام اخوي چې هغه نوی هغه ګاډي نه بریږي او په نور کاروبار باندې خو غټه سر لیدل دي تجاران او ترانسپورټ ران او ایجنټان څومره د سره وابسته خلک یې غوښتل خپوري
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرورانو لخوا په دوی درو په وختو تورونه رد کړي د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټه راسي په تورخم باندې ډرورانو لپاره د ټي اي ډي یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي کسٹم چارواکي وایي چې د ډرورانو کسانو ته حکومت د جولای یو درشمه نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي، خو اوس هم پکې په سلګونو ډرورانو لا هم نه دی جوړ کړي، نو دا ځکه رایسار کړي. د تورخم کسټم اپریزمنټ څانګې و چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کومو ډرورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورټ او ویزه لري، هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسي افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوسم د نړۍ یو تاوده موضوع. ترکیه پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا تر څنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبه پر ورځ رسمن د جنوبي افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي. ترکیې په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې رغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 140000 کسان وژل شوي. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د مې په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې لادر سره شریک وو.
موږ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوې د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګوم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې کیمرې وتی اخته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري، د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده، چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او ښه نقاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا پخېږي، بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي، چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي، او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري، او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی:
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري، کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې قلا په اړه ډېری خبرې سته، او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي:
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده، چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و، د موږ د اندړو نیکه و. نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و، چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه، او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري، او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي آثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اړتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو، چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول، ساتل، له دې څخه لیدنه او څارنه کول، په وار وار سره حفاظت یې کول، دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت، او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي، چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. پارک دل کوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1390 کال کې پاچا شو، و کال یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. پارک د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
چې د اخبار د 1291 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده دا بېنظیره ماڼۍ ده، بېنظیره او بې قصره ماڼۍ ده. یعنې په افغانستان کې په دې سره یې بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده، کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و. بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې، او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کاري جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، یغه د دې کار مخته یور. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وی او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد و مثلا په دې کې مختلف خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړ شوی ده، ډیرلس لوی خونې لري، چارې وایي سوري ورډواله شل او سوري نوي متره ده، دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده، په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په هغه باندې جوړېږ کېدو تنظیم کړی و دغسې، اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدریږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بیرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به و او ګلخانه د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده، دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارګ چراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي شاوخوای. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستۍ نیالګۍ به چې شو همدلته بې شو کېناوه زیاتره، متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکاو دامه پیدا نکړی شي کوم نیالګی چای شاید یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دامه مور دی بغوري او بیکاری یو نه خله شي دا نه دلیکلی نه دلیکل سوي چې مثلا دا کوم هواد رئیس جمهور شاید او